مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمن سلامونه مني وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره ځوانانو غږ خبرونه لرو دغه خبرونه چې تاسو په کې په تکاری بڼه اوري په کې مو د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې کړې د پی ټی ایم په هلو ځلو باندې راتلونکو پلانونو باندې دغه راز له هغو وروسته بیا په کورمه کې څه حالات دي ځوانان دغې اړه باندې څومره اندېښمن دي پر دغې هم خبر لرو خو تر هڅه مخکې له بشر وخت خبرونه ورو
په شمالي وزیرستان کې امن مارکیټ د اور لګیدو له امله سوځیدل دي. پاکستانی چارواکي وایي د منځني ختیځ ځینو هیوادونو په جرمونو کې د ککړتیا له امله پاکستانیانو ته ویزې ورکول کم کړی دي. د حماس د وژل شوي مشر اسماعیل هنیه جنازه نن په ایران کې وشوه. د خبرونو تفصیل د شمالي بدرستان په میرامشاه کې بیګا د امن مارکیټ په نامه بازار سوځیدل دی. په دې مارکیټ کې یو دکاندار سلیم ګل نن مشال ریډیو ته ویل چې د اور لګیدو له وجې نږدې ټول دکانونه وسوځیدل او خلکو ته په کروڑونو روپو تاوان شوی. هغه زیاته کړه چې حکومت دې د اور لګیدو د پلټنو ترڅنګ دکاندارانو ته د شوي نقصان معاوضه هم ورکړي. بلخوا د شمالي بدرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د اور لګیدو تحقیقات به کوي او ګوري به چې څنګه د خلکو د تاوان ازاله وشي. د پاکستان په سنټ کې د بهر مشته پاکستانیانو د چارو د کمیټې مشر زیشان خانزاده وایي د منځني ختیځ ځینو هیوادونو پاکستانیانو ته له دې وجې ویزې ورکول کم کړي چې ځینې پاکستانیان په سوال او نورو جرمونو کې ککړ وو. خانزاده نن مشال ریډیو ته وویل چې د بهر مشته پاکستانیانو د چارو وزارت چارواکي د سنټ کمیټې ته ورغوښتي وو او دغه معلومات ورته هغوی د پښتنو په جواب کې ورکړل.
جواب کې هغه هم دغه وی چې نن سبا یو داسې مافیا چې کومه دا غوړه شوې ده خلکو ته ویزه لګی خلک لګي او غیبه نه بیا لده کې لیګل کارونه کوي یا خیر په غوړی یا جسم نه کوي دا غې د وجه دا دی ویزه سختي کړې دي. دوبهي بار کې هغه دا ویلې دي چې سونم دلته کې کریمینل کیسونه کیږي نو هغه 50% کیسونه کې پاکستانی چې ګمینو هغه په خامخاین والوي.
تر دې مخکې هم سعودي عرب غنو هغه پاکستانانو ته لویزو ورکول انکار کړو او ځینې له هواد استلیو چې حل ته سوال کوو. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ وایي چې حکومت یې غوښتنې نه مني نو لروانو مذاکراتو به ووزي. هغه نن په گوادر کې ناستو پر لټول ته په وینا کې وویل چې حکومت باید د دوی گرفتار ملګري خوشی کړي پر مظاهره چنو له تشدد کولو لاس واخلي او ټول لارې پرانیزي. په زرګونو دا پر لټول د جولای له 28 راځي په بلوچستان کې د جبري له درکېو په ضد او په خپل وسایلو د واک لپاره مظاهره کوي. بلخوا د بلوچستان د کورنو چارو وزیر میر زیولا لانګه رسنیو ته په لیږلي بیان کې ادعا کړې چې مذاکرات ښه پر مخ روان دي. هغه تر دې مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په گوادر کې به هیڅ چاته د پرلت کولو اجازه ورنه کړي ځکه چې هغلته چینایان میشته دي او کار کوي نو دا ښار یو حساس او مهم ځای دی. د پاکستان حکومت دوه نورې وسلوالې ډلې د ترګرو پولیس کې شاملې کړې دي. د پاکستان د ترګرې ضد ملي ادارې ناکټا د جولای په 1 د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو نوملړ په تازه کولو سره ویلي چې حافظ ګل بهادر ډلې د جولای په 15 او مجید بریګیډ د جولای په 13 په دې لیست کې شامل کړل. په دې سره په پاکستان کې د کلدم ګرځول شوو ډلو لیست یو اتیو ته رسیدلې. حافظ ګل بهادر ډله د خبر پختونخوا په قبایلی سیمه کې فعال ده. مجید بریګیډ له پاکستان د ازادۍ لپاره د جنگیدونکو بلوچ وسوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ځانګړې ځواک دی چې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو او چینایي وګړو بریدونه کوي. په گلګت بلتستان کې تجارانو د ټیکسونو پر ضد د چین سره نږدې په سرحدي سیمه خنجراب کې لیوی اونۍ راهیسې پیل کړی احتجاج روان ساتلی. د گلګت بلتستان د سوداګرۍ خونی یا چیمبر آف کامرس مشر عمران علي د جولای په 1 مظاهرینو ته وویل چې ګاونډي چین ته لارې لږه خلاصه کړې او بهرني سیلګر پرې تللی شي. هغه زیاته کړه چې له چین څخه گلګت بلتستان ته د مالونو په وړلو د حکومت ټیکس ځکه نه مني چې د دوی سیمه په پاکستان کې ځانګړی حیثیت لري او د ملک د نورو برخو پشان ټیکسونه پرې نشي لګول کېدی. خو د جون په 12 قومي اسمبلی کې د بیان په وخت د خزانه وزیر محمد اورنګزیب ویلي وو چې د ملک هیڅ برخه باید له ټیکسونو مستثنا نه وي. د ایران ملاتړ لرونکي حماس ډلې د وژل شوي سیاسي مشر اسماعیل هنیه جنازي مراسم په تهران کې وشول. دغه مړی به د قطر پلازمینې دوحه ته د ښخولو لپاره استول کیږي. حماس د امریکای او اروپایي ټولنې خوا ته راګرځول شوی. د ډلې د جولای په 1 په ټلګرام وویل چې هنیه په تهران کې په خپل استوګنځي کې پر هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنکړ. دوی په اسرائیلو د دې برید تور پر کړی، خو اسرائیلو څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو یې زموږ پرمونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. او څنګه مو تاسو ته په پیل کې ویل چې په دې غړي کې ځوانانو غږ خبرونه په تکراری بڼه اوري. نو اوریدونکو، د مشال ریډیو د دې اونۍ په ځوانانو غږ خبرونه کې مو دا ځل د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره د پی ټی ایم د 11 اکتوبر پر جرګې او د دې سیمو پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول خبرې کړي. بیا مو د کورمی پر امنیت دغه سیمې له مدني فعال پټان عبدالخالق او ټانګ ضلع امن جرګې له مشر نصیر احمد سره خبرې کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې په پیرس اولمپیک لوبو له سپورټس خبریال ایاز رضا پردي سره خبرې هم لرو. راځي چې د خبرونه په تکراری بڼه په شریکه سره وورو.
ځوانان
تشدد
ته راپاروي،
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
دا وړي چې دا ځوان کول راوخیر
چې تاغه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخبل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اوردونکو کتونکو، ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې لومړی د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین سره خبرې کوو. پر دې سره خبرې کوو چې د 11 اکتوبر د پاره دوی څه تیاری کړی دی، ځکه چې دوی اعلان کړی دی چې یو لویه جرګه به کوي د پښتون قام. نو منظور صاحب موږ سره راغلی دی. منظور صاحب، ستړي مشي. وعلیکم السلام. ډیر زیات مرنا ساسنا منظور صاحب. او اوریدونکو، بیا هم از تاسو ته ویم چې له منظور صاحب سره به موږ د 11 اکتوبر باندې خبرې کوو. دغه راز د دې سیمو پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول به سره خبرې کوو چې د ځوانانو رول څومره مهم دی. دغه راز لر دې وروستو به بیا موږ تاسو څنګه معلومه ده چې په کورمه کې هم نا امنی روانه ده. نو هم د کورمې نه به موږ سره پټان عبدالخالق هغوی ایمیل مانوي له دوی سره به خبرې کوو. د ټانګ ضلعي کمیټې مشر د هغوی سره به خبرې کوو، نصیر احمد سره. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا موږ په پیرس اولمپیک لوبو خبرې کوو. اوریدونکو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پښتنو ته پر خپلو مسلو د بحث او پریکړې لپاره لویه جرګه کوي. منظور پښتین دا اعلان د جولای پر 12 د شمالي وزیرستان په ستخیلو کې د ګیلمن وزیر په جنازه راغون شو په زرګونو خلکو ته په وینا کې وکړ. پښتون که څه هم د پډاګ نکړه چې جرګه به چیرې کوي، خو دومره ویل چې د اکتوبر په 12 به د ټول پښتون قام استازي په یو میدان کې راغونډوي چې د په وینا د قام پر مسلو بحث وکړي او یو غوڅه پریکړه وکړي او یو لاره کړن لاره وټاکي. د براسې حال کې دا چې په دې میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ګیلمن وزیر ووژل شو. په بونو کې په امن مارش د پوس په ډزو کې یو کس ووژل شو او لسګونه جوبل شول. نن په واڼه کې امن مارش دی، بنو کې پر لت روان دی او په کورمه کې فرقه ایزن خطو کې لسګونه کسان جوبل شوي. دغه راز پرون په مومندو کې د لټون عملیاتو پر مهال یو پولیس وژل شوی دی. هم پر دې خبرې کوو چې پر داسې حالاتو کې د 11 اکتوبر جرګه چې کومه منظور پښتین را بللې ده دا څومره اهمیت لري. او پر دې هم خبرې کوو چې دغه سیمې د امن لپاره په خاص توګه ځوانان څه رول لوبولی شي. دې سره تړلو نور موضوعاتو هم خبرې کوو. منظور پښتین صاحب به موږ سره غلی دی. منظور صاحب، یو ځل بیا هم ستاسې نړۍ مننه، ځکه چې تاسو ډېر مصروف وو، موږ ته مو وخت راکو. لومړۍ پوښتنه ستاسې نه همدغه ده چې نور موضوعات ته هم راځو، خو لومړۍ پوښتنه ستاسې نه همدغه ده چې ګیلمن وزیر هغه ووژل شو. ویل کېږي چې هغه ستاسې خیر لاس و، څومره نیمګړی شوی، څومره خفه یست؟ د هغې د کورنۍ سره ستاسو ملاقات شوی؟ څه رابطه کې ورسره؟ د هغوی مور، د غوی د کورنۍ نور غړو تاسو ته څه ویلي دا پښتنه ځکه کوم چې د ګیلمن تر وجنې وروسته پړومبي ځل تاسې موږ سره مشال ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کوي، نو که دغه پښتون د لومبیا ځواب کې مننه به وي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ټول سلام. دا وی چې یقینا د خپل ملګري په غم باندې هم ډېر لوی غم، ډېر لوی هغه احساسات وی د سړي، بیا د کورنۍ لپاره هم ګلمن خپل مور خپل ورونو کو منځ کې را لویدل، هغه فراق هم وی د تحریک د یو زموار کس په صفت باندې د تحریک ټولو ملګرو ته هم یو درد یو ذهنی تکلیف وی. امر سره ټول پښتون قام زکه چې د ټول پښتون ملت د دوی غمخوار وو، هم د دوی د پاره په دې وطن کې د انتظامی کارونو، د سیاسي کارونو سره سره ادبی کارونو کې هم لوی برخه یو لوی کردار لوبولو، نو ټول قام په خفګان خفګان خبره کوي. نو د دوی په جدایي باندې، د دوی په نشتون باندې چې دای کسان د کردار شتون دی، خود د فزیکل وجود نو پاګه باندې ټول خفدي، ټول ډیر زیات غمجن دي مونږ ټول. خو البته بیا هم دا وایو چې کله وطن د پاره قرباني وي، کله وطن د پاره سر ورکول وي، کله وطن د پاره مبارزه وي، نو پی ټی ایم دا اول ورځ نه واخلا تر اوسه پرې کجېلو نه راغلي دي، که زندانونه دي، که وهل دي، که تمکیانې دي، که تکلیفونه دي، که لارې بندول دي، که بندیزونه دي، هم که داسې نور ډېر تکلیفونه دي، او حتی تر دې چې که د وینې تویدل دي، شهادتونه دي، دا ټول د اول ورځ نه واخله تر نن ورځې پر داسې جاری دي. نن هم زموږ ملګري لا په جیلونو کې پراته دي، نن هم لا په جسماني ریمانډونو کې پراته دي. دا د خپلې خاورې سره زموږ مینه ده، د خپل وطن سره زمون مینه ده، دا مون پخپل زمون ملګری پخپل وطن باندې نن کوي. نو دا حقیقت دی چې سرونه چې پننګ لاړ شي هغه لري نه دي، هغه ژوند دی سل کال ژوند یو خبره ده، خدا سره ژوند چې سل کال او زر کال یاد وي، دا د هر چا یعنی د هر کردار اعزاز نه دی، دا د اعزاز دی چې د خپل خاورې وطن ملت د انسانيت لپاره کار وکړي. پخپل خاور او پخپل وطن باندې زموږ ملګرو په ننګ کې سرونه ورکړي دي، ننګیالي خلک او ننګیالي ژوند یې تیر کړی دی، او یقینا بیا په دې کردار باندې موږ فخر کوو چې که څه هم په فراق باندې غمجن یو، که څه هم په جدایي باندې غمجن یو، خو په دې کردار باندې ویاړم کوو. ورسره موږ ټول هم دغې ملي کردار چې موږ ټول ملت ټول قام د دګي د دګي لوی لوی حمید نه وباسو د لپاره یو کردار ادا کو، د دې کردار د لپاره مون ټول تیار هم یو، او مونږ یا زمنګ یو ملګری هم دا سه مرګ چې هغه په بیمارو وی عام قدرت وی باغه با، یعنی دوی دوم رنده وی، خو البته دوی بوای هم چې زه چې هر کله هم چې د خپل وطن د لپاره کار کوم، د خپل وطن د لپاره یو کردار ادا کوم، نو په داسه غبان دې څه هم دار ویار کو او
با فراق هم ده. منظور صاحب، ک پردی اوس اومدا سره تړلې پښتون دارا پورته کیږي چې اکثره تاسو ګوري عثمان لالا وجل شو پښتانه را یوځي شو، دغه سي ارمان لونه وجل شو پښتانه را یوځي شو، اوس ګلمن وجل شو پښتانه را یوځل شو را یوځي شو، خو که تاسو نه ګوري چې لا هم دغه څلوختینه د پوره د ګلمن او دغه اختلافات پر ټولنیزو رسنیو کې منځ راځي، دا قسمه خبرې راځي چې پښتانه تاسو خپل باندې ګوري اکثره ځوانان هغه یو بل تر دې بده وي، شکونه رامسته کوي، پروپاګاندا رامسته کوي، نو په داسې حالاتو کې تاسو څه پیغام لري ځوانانو ته، باید څه وکړي شي؟
داسې یم، اول خبره دا چې زمونږ د ملي شهیدانو ته نامونه یاد کړل، بیا د خام راټولول ګوره. اول خو باید دا انډرسټینډینګ وچی چې دا یو دا ملت دا قام یو سټراکچر نه لري، دا یو ملي وجود نه لري، دا پاشلای شوی دی، دا تقسیم کړی شوی دی، د دوی ټول معلومات د خپل ملت متعلق محدود کړی شوی دی. اول خوشتانه او کبي هم تر خپل ضلع، تر خپل قبیله یا د یو مخصوص ګوند پورې محدود معلومات او د هغو د حالات نه خبر وي، دوی ټول ملت نه دا خبرتیا نه وي. نو دمره پاشلای کا چې هغه ملي وجود نه لري، هغه د یو بل د حالاتو نه نوی خبر، ظاهره خبره ده شپږ کروڑه نه زیاته آبادی ده دلته. نو دا چې ټول تر خبروي راټولوي، دا وخت غواړي د دغو شهیدانو په جنازو، د دې شهیدانو په مراسمو باندې راټول قام چې کوم دی هغه موږ دا نه شو ویلی چې ځای شوی دی، هغې کنکشن جوړ کړی دی، بیا بل ځای کې لږ نور زیات شوي دي، بیا په بل وخت کې دا نور زیات شوي دي. دغو ملي اتلانو د خپلو وینې وار کړلې او په هغې باندې خپل کام نور او نور مضبوطه کولو او دوی رشته یې نوره قایموله.
منظور صاحب او به خصاص خبر پر کومه تاسو وای چې قام وشل شوی دی او د خلک په خپل وسایلو باندې، په خپل سیمو باندې، خپل مسلو باندې نه دی پوها، خو پښتنه دا چې تاسو ګورئ نو ځانته انټلیکچوالز وای، ځانته لوستي خلک وای، هغه تقسیم ښکاری.
عام دی نو ځوانانو ته دا پیغام دی چې دوی یعنی په دې اوس وختونو کې سپیشل هغه خلک چې هغه دا تحریک خپل تحریک مني، هغه ته خو یعنی ډېر کلک سره وایو چې کیا یو څوک داسې الفاظ، داسې کردار، داسې اعمال هم کوي چې د اغه نه تاسو احساسات را پریږي، تاسو به بیا هم جذبه کو کنټرول کوي. تاسو به دلته پښتانه دي، مختلف ګوندونه دي، مختلف مشران دي، مختلف طبقې دي، مختلف پیشې دي، دا مشران لري، د دوه ټولو به قدر کوي، دوه ټولو ته به احترام کوي. ولی کدا قدر او احترام نه وشي نو درایو کې دل نشي کېدلی او کارو کې دل نه وشي. دلته دا مسله حل کولو کې، دا د پښتون وطن نه په جوړولو کې به ډېر لوی خنډ وي دغه
شریعت. منظور صاحب تاسو زما درځي
دا ملګری دی، هغه ټولو ته دا وایو چې دوی خو به په هیڅ صورت هم داسې یو لفظ هم نه کاروي چې هغه یعنی دلته د چا په پښتنو کې دننه د چا زړه آزار شي یا خفه شي. ولې په یو طرف زه لګیا یم او په دې ټولو مشرانو با ډېر لوی لوی جرګې کوم ورزم به خواست په ورته کوم چې تاسو راشئ، مونږ کریډیټ نه، تاسو راشئ، تاسو مشري وکړئ، را ټول شئ، تاسو یو فیصله چې مشترکه وکړو. نو دا ټولو ته تکلیف، ټولو ګوندونو، ټولو سیمو، ټولو تکو، ټولو پیسو یو غم وړی دی او وړي لا په خبر کې دي. نو دا دوام اړه دا د کان هغه ځوانان په کان ملت.
منظور صاحب زما غږ ته اوستا فکر کوم چې دوی ته زمونږ غږ نه ورځي، مونږ کوشش کوو چې د دوی سره بیا اړیکه ټینګ کړو. اوریدونکو مونږ سره د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صاحب هغوی میلمانه دي، د دوی سره خبرې کوو د 11 اکتوبر پر جرګې چې دوی رابللې ده، د پښتون قام لویه جرګه دوی رابللې ده، دغه راز دغه سیمې پر امنیت او په دې کې د ځوانانو پر رول باندې خبرې کوو. دې سره په تړلو نور موضوعاتو به هم خبرې کوو او بیا هم وزه تاسو ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د پښتنو ته په پیښو مسلو د بحث او پریکړې لپاره لویه جرګه کوي. منظور پښتین دا اعلان د جولای پر 12 د شمالي وزیرستان پاسد خېلو کې د ګیلمن وزیر په جنازه راغونډ شو په زرګونو خلکو ته په وینا کې وکړ. پښتینه که څه هم دا په ډاګه نه کړه چې جرګه به چیرې کوي، خو دومره وویل چې د اکتوبر په 12 به د ټول پښتون قام استازی په یو میدان کې راغونډوي چې د په وینا د قام پر مسلو بحث وکړي او بیا یو شریکه او غونډه غوڅه کړل لاره وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې په دې میاشت کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکښ ګیلمن وزیر هغه وژل شو. په بنو کې د په امن مارچ د پوز په ډزو کې یو کس وژل شو، لسګونه جوبل شول. منظور صاحب یو وار بیا موږ سره د واتس اپ لای راغلی دی. منظور صاحب اوس دې ترازو چې تاسو کما خبرو کړه، ستاسو خبرې زما په خیال زمونږ ټولو کتونکو اوریدونکو واورېدی چې تاسو ویل چې موږ به سیاسي مشران لزو، هغوی به هم په دې خبرو او په تیره ورځ ما خپل باندې وکتو ستاسو هغه پیغام چې د عوامي نشل ګوند له مشر ایمل ولی خان سره تاسو په شریکه باندې هغه خبرې کړې وي، نو په هغه کې تاسو هم دغه خبره کوله چې موږ به د 400 خلک په وزیرستان باندې خبرو، د وزیرستان خلک به په مردان باندې خبرو او چې دغه سیمې خپلې وګڼي او دا یو درد یو غم وګڼي دغه چې صدقه سیمه کې روان دي. نو استاد په خیال باندې لومبي پښتنه استاد نظم هم دغه چې تاسو څه ګوري چې پی ټی ایم خو سیاست کې نه دی، عملی سیاست چې دی یا پارلماني سیاست کې نه دی، خو دغه سیاسي ګوندونه خو د حکومت تم هم لري، نو نه ګوري چې دغه به له دغه خپلو سیاسي ګټو تیر شي او تاسو سره به ودرېږي که نه؟
دا سویما چې دا تاسو چې کوم یعنی یو هغه تشویش ظاهر کو زمونږ خپل دا وایو چې دا ټول سیاسي ګوندونه دي یو څه پښتانه د دوی سره شته دي، نو مونږ دغه ټول د خپل کام برخه شمارو، د خپل وطن برخه مو دي، د دوی نه بغیر د دغه ټولو ګوندونو د شتون نه بغیر دا ملت پوره نه دی، دا کام پوره نه دی. د دوی را نزدې کول، د دوی را ټولول، دوی مونږ دوی ټول په یو ځای کېدل چې کوم دی، دا زما د ملت سترینت دی، دا د زما د ملت قوت دی، نو زما د ملت مفادات دا دي چې دوی قوت جوړ شي. نو د دې لپاره به مونږ کار کوو، د دې لپاره به مونږ یعنی دلیل، د دې لپاره که په خواست کېږي که په دلیل کې رولز او اصول بدلو چې په هغه کې دننه، نو زما په خیال سره انشاءالله که چیرې ملي خبره شي ټول راټولېږي، نو زه د پښتون وطن په سیاسي مشرانو، په قبیلوي او قامي مشرانو، مختلف طبقات دي د هغو په مشرانو، مختلفې پیشې دي، ډاکتران دي، صحافیان دي، ادیبان دي، وکیلان دي، تاجران دي، مزدوران دي، نورې ډېرې پیشې د هغو مشران دي. نو زه انشاءالله یقین لرم چې 1 اکتوبر ته مونږ ټول په یو ځای کېنو، نو د دې ملت په ګټه به مونږ ټول په شریکه باندې، یوازې مونږ نه ټولو په شریکه، د دې کام ملت په هکله باندې ډېر لوی او ډېر تکړه او ډېر په د عمل لپاره چې عمل پہ وشي داسې پریکړې وکړي.
سما منظور صاحب، وختي تاسو ما یو پښتنه وکړه، تاسو ونورې د لاسو کوم غوګي چې دا غي څه ستونزه و، پښتنه ما دا وکړه، تاسو وختي ویلي چې قام ولس هغه د خپلو یا ځنی خلک چې دی هغه د خپلو وسایلونه، د خپلو سیمونه، د خپلو مسلونه نه خبره دي، نو هغې د وجې نه دغه بدګمانۍ رامنځته کیږي یا پروپیګنډي هغه زر مخې ته ځي. خو که تاسو وګورئ په ټولنیزو رسنیو کې اکثره زنومونه یادول نه غواړم، اکثره لوستې کسان دي، ځانته انټلیکچوئلز وي، هغوی چې کومه دی لګې دي دغه پروپیګنډا مخ ته بوزي، یو بل پسې ردې بدې وي، نو څه ګوري چې دغه خلک خو په مسله سر خلاص دی کنه؟
زه دومره وایم که ما پسې څومره څه وایي هغه ما ورته بخلي دي، زما له اړخه کم سه کم څوک جواب ما ورکوي. همداسې خلک چې هغه خامخا یعنی باوجود د دې چې څه لوستي هم دي او د هغې لوسته کې کوم الفاظ زده کړي دي، کومې جملې زده کړي دي، هغه پر ځای د دې چې د پښتون د دښمن متعلق ادا کوي، زما متعلق ادا کوي، هغه پر خپل عقل او په فهم باندې دښمن نه نسکوروي، ما نسکوروي، نو زه وایم ایټ لیسټ زما متعلق که د منظور متعلق دا کېږي، نو مونږ ورته معاف دي. ولې مونږ د خپل پښتون سره هېڅ جګړه، هېڅ جنګ ته تیار نه یو. دا زما د وطن د شپېتو نه زیات ملیونو، دا د خوند یو من یو سپینګیرو، زما د وطن د مختلفو طبقو د پیشو د پاتو د مفادات نه لري چې موږ یو بل سره لانجا وکړو. دا د دوی ګټ اندازه د خپل ملي ګټو نه لري نشم تللی. زه به د هغې سره سټاک کوم، همیشه په هغې لپاره کار کوم. خو البته دا به ووایم چې که زموږ یعنی څوک هم دي، زموږ له اړخه بېخي داسې جواب مه ورکوئ. ځینې خلک داسې هم وي چې اټینشن سي کوي، هغه یو داسې الفاظ ادا کوي چې خلک احساسات را وپاروي، نو بیا په ده باندې یو مجلس جوړ شي، ما یې بېخي اګنور کوئ. که زیات څوک تنګېدلم بلاک کان فالو یې کچ ته، هغه الفاظ چې ستا کامی او ملي جذبات ته تیز رسوي چې هغه سره واهم نروي، نو زه بیا دا هم د 1 اکتوبر پر ډېر زیات احتیاط پکار دی، بادم پکار دی، پر نه مخکې خو ډېر احتیاط پکار دی. ولې زه پوهېږم چې د دښمن به تر ټولو لویه فائده دا وي چې د جرګې د پرېکړې ته له مخه پښتون قام یو تقسیم ته بوزي. په دوم اړخ باندې دا چې کوم تازه یو ذهنیت بیان کوه چې ډېر پوهه ذهنیت خلک هم داسې کار کوي، هغو ته به د یو پښتون د یو ذمهوار په صفت دا خواست وکړم چې تاسو هر څه هم ماته وایې، یا داسې څه هم ګډوډي په دا کام کې پیدا کول غواړي، یا داسې څه انتشار جوړول غواړي، صرف د 1 تاریخ پر د 2-3 میاشتې پر هغه وکړه، صبر وکړه، په هغه نه پس ټوله شی راته جمع کړه چې هېر دې هم نشي په کاپه یا نوټ بک کې درته ولیکه، تر هغې زیات هم راته ووایه، تر هغې زیات دا کار وکړه. خو صرف د 1 اکتوبر پر دا کام دا ملت ډېر زیات ځپلی شوی دی، یوه موقع موږ غواړو.
سما منظور صاحب دغه تاسو وای چې ولی دا په دې باندې ډیره زیاتې پوښتنه کوي، خو همدغه تزبیا راځم که تاسو وګوري آیا دا خلک ستاسو په خبره باندې نه دی پویا، دوی له ذهني ګډوډۍ سره مخ دي، کنفیوز دي چې څوک وي منظور دا غواړي منظور دا غواړي، هر سړی لګیا دی خپله خبره کوي، نو تاسو نه ګوري چې دغه سیمه کې چې کومې مسلې دي دا به د یو ارتقایي عمل نه تیریږي، پښتانه به د یو ارتقایي عمل نه تیریږي، داسې نه شي کېده چې په یو دم باندې هر څه ټیک شي، نو تاسو دغه خلکو ته څه وایئ چې دا وخت ستاسو غوښتنې څه دي، تاسو څه کول غواړئ؟
تاسو سوال کې خپل هم ډېر لوی جواب وو موجود ولا ارتقایي عمل ولا، یقینا دا ډېر مهم ټاپک دی چبدیز موږ ځوانان خبر وی. یو خبر از بیا کوم دا دی ولسم اکتوبر چکمه جرګه ده، زه پرې کړ نه کوم، زه د ملت ته حالات کوم، هغه ورځ ما ملت نه دی راغوخته، په هغه ورځ باندې ما صاحب الرائے خلک راغوخته دی، یعنی د هرې ضلع د مختلفو طبقې د مختلفو پیرچې د ګوندونو د تنظیمونو او د قبیلو او د علاقو مشران دا مې د هرې ضلع راغوتې، زه دوی ته خبر اکدم اول ورځ په سکرین باندې زه نه غږېږم د اړه دې وطن اگزیکټ ډیټ څه دی خبر، نو لہذا اوس که څوک وایي منظور دا غواړي منظور دا وایي، هغه خو ما د ته پریښول، هغه خو ما هر شی درته سایډ ته کړل، ما خو زه اوس ټوله تاسو سره وړم، دا کې به هر څوک چې دی په یو نه یو تنظیم کې موجود دی، هر څوک په یو نه یو علاقه کې موجود دی، زه خو ستاسو د دیګي وطن زما د وطن دغه مشران ټول را غواړم، هغه چې څوک هم تاسو څوک منه هغه هم پکې موجود وي، د ټولو په مشترکه باندې یو پریکړې ته منظور څه غواړي منظور څه نه غواړي دا پریږدا، دا ملت څه غواړي زه خو دغه ځای کې سره سوما، زه خو دې ته وړم، لہذا که څوک په دې خبره پوه نه وي باید په دې ځان پوه کړي چې دا زمونږ د ملت زمونږ د ټول قام د دې کې پریکړه، او د دې ګوره دا قام او ملت دومره په پراخه ریپرزنټیټیو باندې راټولول چې کوم دي، دا ډېر زیات یعنی کړونه عمل دی، دا ډېر شپې پاره غوړي زو ورته تیار یم، زما هم تیار دی، او ملت د هر وګړي نام همدغه هیله لرم چې دوی به هم زموږ سره ټول تیار یو خبره وکړم، تا دلته یعنی د څه ګډوډو کنفیوژن نه وای فاده خبره وکړه، دا یو پرسنټ خلق بوي، نور ټول کام د دې حالات نه وتل غړي، نور ټول ملت د دې حالات نه وتل غړي، او زه د ټول ملت د هر کوم د هر سیمې هر پیشه هر طبقه د ټولو لسنو د مشانو د ځوانان د ټولو وګړو شکریا ما د کوم مننه کوم، خپل مننه نه کیږي خو بیا هم انسان وي کوي به کنه، چې دوی تر اوسه پر موږ ته ډیر سپورټ هم راکړی د خپل کام
منظور صاحب، او بخی وختي راسي اوریدونکو ډیر زیات دي، خو یو پښتانه پیغله هم راغلی دا د وزیرستان د نوغت څخه پښتون لري، نو که خوخم وي وزیرستان څخه پښتون لري، نو دا به ورو چې دوی څخه پښتون لري، سړي مشي سوریا خان او څه ویل غواړي؟
ډیر مننه اسرار صاحب، اول تاسو ته ډیر احترامات او مینا پروډوسر صاحب نه هم ډیر مننه، او بیا خاغلی منظور صاحب ته ډیر سلامونه، او زه ډیره خوشاله شوم چې خبرونه کې مې کال ولا کې دا مشر خو ډیرې هڅې کړې دي، ډیرې د ستایل وړ دي، موږ دا پتی باندې فخر کاو، موږ په دې ویاړ کاو چې مشر زموږ د سیمې دی او د پښتنو لپاره کار کوي، که څه هم د خبرونه د 11 اکتوبر په اړه ده، خو زه دا پښتنه لرم د مشر نه چې کله دا سی وکی چې دا په لارو بر پښتنو کې بیا خاص کر د وزیرستان په پښتنو کې ډیر مقبولیت حاصل کړي دي، چې کله د وزیرستان په خلکو باندې په ټولو پښتنو باندې دا دغه غږ وکی چې خپل لونه تعلیم تراوالی، بیا د هر خبره منل کیږي د مشرخو، خو که هم دلته ریاست زموږ د پاره کار نه دی کړی، کالج او یونیورسيټي نه دي تر اوسه پورې، په جنوبي وزیرستان کې یو کالج او یو یونیورسيټي هم موږ نه لرو، تر لسم نورستي جنکای همدا سیناستې وي، خو کدی په اولس باندې هم دا غږ وکي او په حکومت باندې هم دا غږ وکي، نو ډیره مننه باوی، نو موږ ټول جنکو په سکول کې واورځو وخت کې کاش کې چې مشر واورځ خبرونه تاراشي د اصرار سره، بیا موږ په شریک ورته دا غوښته نه کېږو چې پښتنې د خبر نه خبر
بالکل سم ده
جنبه
سما خاطر سو خپل خبره پورا کوي بخي ها،
او ما وایي چې بیا بجینه کوي چې کله تعلیم یافته شي نو باندې د سره په دغه ډګر کې اوګه په اوګازي، نور ډیره مننه موږ د مشر نادر خوشاله کته هم ملک هم دا خبره نه دا کړې د امن، او مولا هم په منبر د خبر انده کړي خو د دغه غږ د ستایلو ور دي مونږ ډیره مننه ترې کاو ولسی او خيار کړو
ډیره زیاته مننه ساسینا استوریا خان د وزیرستان سره تعلق لري منظور صاحب موضوع بل خو لاړه خو تاسو دغه جواب غوړې مننه بوي
وعلیکم السلام خورجانې او د وطن ټول زما خواندې مندې ته مونږ د خپل وطن نه چې څومره هم خواندې مندې دي ټول باندې ویاړ کوو زمونږ د وطن نه چې څومره هم فیمل دي تکړه دي په وطن نه ننګ کوي غیرت کوي د دوی د حق خبره به مونږ خامخا کوو هر کله به کوو د تعلیم په اړوند خورجانې خبره وکړه یقینا نه مونږ به پولیسونو اوس هم غا کوم بیا کوم چې زمونږ د خوندیو تعلیمونه ډیر ضروری دي چې دوی ښه ډاکټري وي ښه ټیچري وي د وطن خدمت دوی هم برابر وکړي دوی هم په دې وطن کې دنه داسې ژوند ولري چې هغه کې دنه دوی یعنی د وطن ته پرمختګ راوړلی شي نو دا ډیره لویه خبره ده ډیر خپلې خبره ده او تل به د سیاست نو اخلاق تر تعلیمونو پرې دوی برخه د وطن ته ضروری وي اما دغه خبره خو بیا هم زه دا وایم چې امن وي ما د وطن خلک به سکول ته تللی شي کالجونو ته به تللی شي یونیورسيټو ته به تللی شي څومره پلارونه وو چې کله به د امنی زیاته شوله دوی خپل بچی د سکولونو نه وایسته چې دلته خو دماکي کېږي د هاسټلو نه یې واپس یو وړل ماته یادېږي په دې پېښور کې یو ځل په هاسټل برید وشو نو هغه ماشومان چې دوی هلته په داسې د ای پی ایس داسې په مدرسو باندې داسې په سکولونو کالجونو چې کله بریدونه شروع وو نو د مور او پلار تر ټولو غټه ژړا په دا پسې وه چې دوی په اسټرونو کې پرتې څه به ورسره کېږي نو زه دایم که امن وي خو چې بیا خلک که امن څه جوړ شو بیا په سټیټ نه زیات زمونږ خلک خپل د تعلیم شوقین دی په پرایویټ به داسې سکولونه جوړ کړو چې د سرکاري سکول پرنسپل به هم خپل بچای او بچي هغه ته ورلګي دومره سټنډرډ سکولونه به مونږ جوړ کړو کالجونه به جوړ کړو وطن په مخ نه زیده د بدامنۍ
بالکل منظور صاحب بخی تاسو خبره پر کومه پختنه ډیر زیات دی او تاسو وخت ډیر زیات مهم دی نو خو خو خا خا
نو مونږ د تعلیم خبره هم خامخا کوو او د امن خبره هم ورسره کوو د دوی هم ډیر معنا چې دوی داسې یو فکر جوړ کړی دی او کوي
مزور سے بوز دې تر ازو چې د ریاست تاسو ګیله هم د ریاست نه ده نو ریاست څه کوشش کړي دي د خبرو او کنا تاسو سره اوس خبرې نه کول غواړي
زما په خیال سره ریاست یو استعماری ریاست هغه ټول عمر د دوی سوچ دا دای چې پښتنو پښتانه چې کوم دي دا به په خبره نشه پوولای دا به ته په کوتک باندې په وحلو باندې لاندې ساتي که دوی د لګ هم د وحلو نه یو فاده پکړل بیا دا مستی کوي دا بیا نه دي صحیح دوی د پښتنو چې پښتانه کله د خپل امن د پاره راټولېږي د خپل ژوند د پاره راټولېږي د خپل وطن د پاره د پښتنو هر یونټي دوی ځان ته خطر شماري د پښتنو هر ځل راټولېدل چې کوم دی هغه ته دوی په بد نظر ګوري د دنیا یو سوسایټي معاشره هم بغیر د راټولېدلو بغیر د دې سیاسي عمل د تیرېدلو نه پر مخ ځینه او دوی پر مختګ ته پرېګ دي نه نو دوی تر اوسه پرې د اتلس نه سنجیده خبرې نه دي کړې خو اوس خو بیا بیخي نه دي کړې دوی غواړي دا چې د ټوپک په زور د ټوپک شپېلې په هر وخت پر ونڅه خلکو ته کالونه او دمکیان ورکا چې مړ بدې کم ورک بدې کم هغه به وکم دغه به وکم نوکری بدې ختم کما او پښتانه ویروا او په یرا باندې اعلان دی وساته او چې دوی راپورته نشي خپل ژوند خپل حق ونه غواړي خو زما په سره اوس وخت شوې ده د دوی اوس نور څوک په دې لانجو د دوی په دې دمکو د دوی په دې کوتکو د دوی په دې ټوپکو باندې هیڅ اثر نه اخلي او ځوانانه مار قرباني ته تر دي او پښتانه من دي هم په هغه زوی فخر کوي چې په دې خاوره قرباني ورکړي
او دونکو بالکل منظور صاحب او بخي پښتانه ډیر دي نو بیا هم موږ غواړو ستاسو وخت هم ډیر زیات قیمتي دی اردوونکو بیا هم ستاسو مچ منظور صاحب کومه خبره کی کم نظر دی دغه خپل نظر دی او بیا هم ستاسو مچ د پاکستان ریاست په وار وار دغه خبره کی چې ترګری د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي منظور صاحب اوس دې تر ازو چې اکثره تاسو ګوري ک په افغانستان کې دی او په پاکستان کې دی او اکثره په وسلوالو کې هغه پښتانه ځوانان دي نو پاغه پښتنو ځوانانو څه غا کوي غوی ته څه پیغام لري
ګوره یو خدا ته هم چې هغه باسیته پښتون نه دی راپورته شوی باسیته یو تنظیم راپورته شوی دی ام بل خبر دا چې پښتنو باندې دا ورړول تا تر دې مخه خبر او کټ د ریاست موقف دا دی چې دوی د تراګری خلاف ګامونه پورته کوي. نو ګامونه خدا و چې کرنل امام ټریننګونه ورکول، ګامونه خدا و چې فیض احمد ورته اډی جوړولې، ګامونه خدا و چې جنرال احمد ګل ورته هر وخت تبلیغات کول. نو دا د دوی ګامونه دي، دا ګامونه باید داسې یاد نشي. دومره خبره دا ده چې هر څوک یا هر ځای کې په دې وطن کې داسې نه دي شوي چې پښتنو جرګه کړې ده چې مونږ په دې ځای باندې یو ترهاګری کوو، یو حمله کوو، یا مونږ وسلوال تنظیمونه راولو، یا یې واپس بوزو، یا آپریشن کوو، یا نه کوو. دا د پاکستان د جی ایچ کیو پالیسي دي، د پښتنو پالیسي نه دي. پښتانه دلته کرا ټول شوي دي، د امن دپاره یې مارچ کړی دی، د امن دپاره یې پاسون کړی دی، د امن دپاره یې جرګه کړې ده. دا د جی ایچ کیو پالیسي وي، د هغه جنرالان کرنلان وو چې هغه د جنگ دپاره ټریننګونه ورکړي دي، اصلي ورکړي دي، خلک یې راوستي دي، بیا یې بیرته شړلي دي، بیا یې بیرته راوستي دي. دا کارونه لحاظه د پښتنو یا د پښتون وطن نه د دغه یعنی د فیصله نه دي، دغه منصوبې نه دي، دا د جی ایچ کیو منصوبې دي. لحاظه دغه خبره چې دوی په دغه خلاف ګامونه پورته کوي، یا دغه چې په دې خاوره باندې تراګري پښتنو ته څه ووایو، دا د پښتنو د ویلو نه دي. نن هم زه وایم چې څومره هم بارني لاسونه دي، دا د دغه چې کوم تارونه دي په پښتون وطن کې، د پښتون اوټ چې کوم خلک ته دغه تارونه
یو جهان من ساسنا نړۍ مننه منظور بشتین صاحب، تاسو موږ ته وخت راکو، خو وختونه تاسو ته خجون
ډیره مننه
خوشاله خو دا موږ سره د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور بشتین صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدې. دوی موږ سره له پېښور وو او دوی سره موږ پر دې خبرې کولې چې د پی ټی ایم د 11 اکتوبر جرګې لپاره دوی څه تیاری کړی دي، دغه راز د دغه سیمې د دغه پښتني سیمې د امنیت لپاره دوی څه هلې ځلې کوي، څه په پلان کې لري. نو پر دې هر څه مو د دوی سره خبرې وکړلې او اوس موږ هم زو کورمې ته. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په کورمه کې د څو ورځو راهیسې فرقیزې نښتې روانې دي او پکې لزګونه کسان هغه جوبل شوی دي. نو دغه ځای ځوانان هم په قلار نه دي ناست، هغه خپل مبارزه کوي، خپل هلې ځلې کوي. دغه ځای ځوانان پر دې پوه کوي چې دا شیا سنی فسادات نه دي، بلکې د دې تر شا نور خلک دي. همدغه سیم مکسره د کورمینا مدني فعال پټان عبدالخالق صاحب هغه راغلي دي. پټان صاحب ستړي مشي نړۍ مننه ساسینه ستاسو نه ډیره زیاته مننه. پټان صاحب ستاسو نه به همدغه پښتنه وي چې په دې وروستیو کې بیا دغلته کې حالات خراب شوي دي، تاسو نور ځوانان څه کوي لګیاسته، یو ځوانانو ته شیا سنی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
ډیره مننه. اول څه ټول نظری خبره را ده، دلته څومره هم واقعیت څومره هم په ساده دي څومره هم جړپونه کیږي، دا د کورمیوال په ساده ونه نه کیږي. نو کورمیوال دي ته مشتمل دي سره دا د مونږ علاقې څخه د جړپونه وی جاکړې په ساده نه او بل کله پر دې ځکه خلک ته وګوري هغه سلیم افتا خلک دلته خلک کوم رحم دی هغه سلیم سره او بیا من سره شوق لري. بیا هم ته د مونږ د دوړ اړخ ته وخت کله هم دا رقم حالات جوړ کې نه دوړ اړخ ته بوتو ته ډېر د ځوانان د څه ډېر خلک کاری هغه و دی من جنډا په لوس کې هغه به دی من خبره کې په حالات دې هم څه دوړ اړخ ته به ګولې وري او اوس هم د دوړ اړخ ته ځوانان لګیا دي چې هغه په کور کې دي که په شاور کې دي که اسلام آباد کې دي. هغه ټول یو اواز دی وطن دی وی په من دی وطن کې د جنگ نه وی او وطن کې د مینا اورور ولي وی
سم. او نو د دې لپاره تاسو څه کوي دلته په خپل سیمه کې ګرځي را ګرځي د پخوانه ز تاسو ګورم تاسو چې کوم نور ملګری دي هغه هم دغه تل کې حالي زلي کوي چې د ځوانان پر دې پوهه کوي چې دا نو څوک دي د سیمه امنیت خرابول غواړي.
اول صدا د مونږ کله هم پرما به قسمتي دا دی چې کول کې یو ځل یا دوه ځله خو مخې د حالات پیدا کول چې هغه کې داسې په ساده د جنگونو مخې ته روسي هغه سره نه پرتونه هم مخې ته راځي او په دې کې بالا کونډې بوري هم وشي تیمون هم وشي د ځوانانو هم چې دا فرپا واخی هغه خپل رول ده کله چې هغه ته کله دی امن مار زورا چې دا ځوانان امن مار کوي کله جرګې زورا چې جرګا کې کډوړو پریګو په لاساګ را تاکي تاکي کډ جنگبندي غوي یعنی که ته جو جهار یو هغه شای چې هغه وطن ته علاقې ته فوري ته منډوري هغه تل هغه نه سار نه غړي او اوس موجوده حکومت حالات جوړ دي کوم جړپونه جوړ دي. بیا هم کله مو خبر دي سره په وطن کې په علاقې کې بیا یو جګړه روان ده، نه څه دا جګړه اندادون چټیږي مونږ ته دلته د ورځې نه مخکې پاته لګيږي د دوه ورځې نه د هفتو نه پاته لګيږي چې کومه کې بیا حالات سره بيږي. په دې تکله هم کورم کې حالات سره پیګی نه اواله نه په مورچو کې د خلکو خاګرا تا شروع شي په مورچو کې کاروبار شروع شي نه دلته یو پالیسی غنټه جوړیږي یو پلانینګ او مرتبه بندي سره جنگ جوړیږي بیا هم ځوانان هغه وخت کې کوشش کوي د سوشل میډیا دلاره د پیغاماتو دلاره سره جګړه د مصالح حل نه دی پاتو د مصالح حل نه دی بلکې جرګه نه ستاسو د مصالح حل اوس هم کوم جړپونه جوړ دا ټول نوال کوم رایمنګ دی لکه ځوانانو هغه د پړچنا رولو هغه پرې پښاو پړچنا پرې سلپ ته ځوان رسول کوم د ساده دغه علاقې د لور د سنټر کوم کوم ځوانانو هغه هم دلته د حکومت سره دلته کومره مشوران یا ګرین جرګه غلی هغه ټول نه سهار دونه رسول کدی یمن حواله سره د
بندي پښتنه دا او به احساس خبره پرې کوم چې څنګه تاسو ویلی چې زیاتره ځوانان کاغذ سنی دی او که شیعه دی ادوان امن غواړي او تاسو خپل سنی استه او دغه سي د شیاګانو سره هم تاسو خېړی کیږي ز تاسو ګورم چې تاسو په شریکه سنی او شیعه ځوانان چې دغه حالې زل کوي د امن لپاره نو به ولي دغه کوم مجرمین چې دی یا نه امنی چې څو غواړي یا نه امنی د هغه ولي به تاسو په هله زلو باندې غالب شي
اسپانلم صاحب از رشیاس لیته چې نزیه فن ډیر خبرې باندې خوشاله ګوم ته مونږ یو بل تا فرمیول غو کو به هڅه کې فرمیول مونږ ځن ولو بل چې متي دل صدا دې ملګری او صدل تھا دې خلو نو راته نه ته مونږ پیدایښ نو شوی تو شړی دې تا غار ونی دي واغه شړی حل کی نا هغه تا سرکاري ساده په دې جرګه جوړیږي ا جرګه حل نه روبته دې سرکاري ساده په دې کمیشن جوړیږي کمیشن نه شوراوله کله په یو آسان یو اشړه د یو د دوه د درو په لور پراتاوی پراتای غا هلکی جنا هر کول هغه ته د سیټس ور کول چې تاغه نه چړ په پاسات جوړیږي په چې سپتی دا نه کوم ډیر هم کوشش وکړو ځوانو ډیر هم کوشش وکړو په تر دوه پرې کې نو د دوه کورونو یو د دوه په لور په مان کې اشړه د چې څوک ار جې شړی ته حل نه ملو او څوک د حل ولا وجود نه ملو لاغه حکم چې هم څه وغړي هغه نه مصاله جوړیدل چې تنازع جوړیدل چې د دوه په لور کله هم پل ماس کی جګړه چې هغه بیا فلسه مسلکی رنگ ورکول شي دلته بیا پرپګند ورکول شي پرپګند به دومره مضبوطه تدلال ساتي امن والا او هغه بالکل قتل وشي او هغه وو هغه پرشنی جوړي غام جوړي مطلب رسنرجي جوړي هغه وو به دومره هایلی شي هغه بیا دومره پرواز ملويږي چې بغیر من ځوان دی یو نه می اچي ته د ساګو هغه نه هم ته څومره هم خلک وګورې د کورمې کې اکثریا خلک من غوړي اکثریا خلک تعلیم غوړي ډېر کار خلک دي بلکې زه دا ټول مسالې دي کدا هل چې او امید دي چې کورمې بیا د جنگ ماحول یا د کورمې د پاره زده کوم فساد او د دل دې ماحول به نشي جوړ سره خو زوري دا دي هغه مسالې دي چې 60 سال 70 سال لا روان دي غیر ویتی یو خو ویتی جرګې ده غیر ویتی جرګې ته کومې ته جوړېدل چې هغه نه حل الله صلی الله سره او نه پاغه کې حل روځي بیا هم وقات ما غو جرګو مثلا د پښ
سما
په نه هی کې وي تاغه نه هغه جرګې راو
ها دی ځوان په صفت مانی د غسیو باندې چې تاسو سونه نظر لري منګ اکثر مظاهرو کې تاسو ګورو د کلونو رئیس منګ تاسو ګورو نو تاسو په څنډه تجربه سیدل سي چې ردی حل څه کې دي چې تاسو په خیال باندې
ټول نه هوا نه مونږ ته مشکله خبره ده چې دلته مونږ د حکومت حساسیت نه ګورو د حکومت کوم سټرکچر دی د حکومت کوم روغ دی د حکومت کوم قانون دی هغه مونږ ته په نظر باندې نه رسی کله مونږ دلته وګورو چې د حکومت حساسیت دی د حکومت قانون دی د حکومت ریډ دی دلته حکومت ظالم او مظلوم دی ظالم څلو سر کې ورته مظلوم څو تر دې لسی نو مونږ دا نه خپلای سر بیا مونږ لیدل شو تر مونږ په علاقې ته د امن پر لړ پر مستک تللې ټول نه غاټه خبره ده په تو پر مونږ د کوم زمینی خړې دی د دغه لپاره مونږ حل ونه لرو د دې لپاره ته کوم کمیشن جوړ دی هغه خپل کمیشن ونه وري زه کوم باندې کوم کولای شم مونږ به علاقې ته پایدار او مستقل امن واسو
سما اوریدونکو کتونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستي اوس مونږ د پټان عبد الخالق سره خبرې کوو دوی مونږ سره لکور می راغلي دي تاسو څنګه معلومه ده په کورم کې په دې ورستیو کې بیا نا امنی سر راپورته کړی دي اول ته کې د شیا سنی په ساده ته بیا رمسته شوې دي هم پر دې له دوی سره خبرې کوو پټان عبد الخالق صاحب اوس همدغه پښتنه اساس نه ده چې ایا داسې ممکن ده چې د ټانک جرګې مشر نصیر احمد دغه سي د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او داسې د سواد امن پاتونو څومره هم چې پښتني سیمې دي هلته کې خپل خپل تحریکونه روان دي، که څه هم پی ټی ایم خو تقریبا د خبر پښتونخوا او د پاکستان په هر پښتون میشته سیمه کې دي، نور وګوري په هر سیمه کې خپل خپل سازمانونه پاڅونونه روان دي، نو داسې ممکنه ده چې دا را یو ځای شي نو کېدای شي امن پر ځای شي کنه؟
دغه څه څومره هم حالات ګورم پښتانه څخه په کوټ کې په وزیرستان لري چې په ټول بیت او په سایبر دی څه خطول ته یوه دی ټول ته دی امن ضرورت دی ټول غوړي چې موږ ژوند وکړو. دا څه څومره هم علاقو ته ذکر وکړو په حیثیت څومره موږ په بیلي علاقې دي، دا د جنگونو نه یو د بارودو نه یو د افراسته پر یو د پتامینا دا د څنګه وی دي دا څه کوم هم قبایل بچار چې هغه به څه ته سمو ته دی امن ضرورت دی هغه ته هر هغه چیرګه هغه مو وطن ته هغه د چیرګه حساب ژوند جوړول غوړي. مون هم غوړو سره مون وطن کې مون د څه پښتون وو کو مون هم غوړو چې مون وطن کې د څه جرګه وو چې دا د افریشنونو پر نامه باندې یو د پسادات پر نامه باندې یو د تنازو پر نامه باندې چې د کوم د خلونو راځي یو ماحول راوون دي چې دلته نفرت پیدا کیږي جګړې پیدا کیږي کونډې بوري پیدا کیږي. مون هم د دغه نتان به سره دا کام کړل کی په دا د فرمیولو هارې سړي د فایسه تر مون څنګه په خپل په غاڼه باندې ته بلی دلی په 15 تر شی میاسه ټول فرمیوال په یو ځای باندې او د ورولوالي ماحول کې لوړلو د فارسنور ته مونږ الټا هډ کوارټر دی الټا دی مونږ بریګیډ کې دی مونږ کمانډین کې دی مونږ ډی سي دی مونږ جج دی مونږ د پیوډ نه هغه خلک هغه غټ خلک دی غټي هغه الټا کې دا ټول په شریګه مونږ الټا وارخلو یو د فاسون په شکل کې د مارک په شکل کې دا غشې د نور غلط کړل شي کام کړل شي بدن دې ختم کړل زه دا څنګه د سپورت فاسون دی یا کدي بونو دی دا ټول دا مو خل دا حالات چې روان دي چې پښتانه به ټول یو ځای ټکیږي دا حالات نه بدون وبو
سما اوردونکو د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته وګیسته یو موږ سره پټان عبدالخالق حقوی له کورمې راغلی دي له دوی سره خبرې کوو. دا مهال موږ د خبر پښتونخوا په مختلفو پښتون میشتو سیمو کې نه امنی ده، تاسو ته خپله معلومه ده څنګه چې پټان عبدالخالق صاحب ویلي چې پرسکا پښتانه یو ځای شي یو موټی شي د نا امنۍ خلاف نو هله به امن راځي. عبدالخالق صاحب که موږ اوس په دې خبرې وکړو چې ټولنیزې رسنۍ څومره رول لوبوي په خاص توګه په کورمه کې نا امنۍ ته په لمن وهلو کې څه وایي تاسو؟
اول سره لم سه مونږ یادای چې دلته د جنگ ماحول جوړونې د فارق کا سوشل میډیا دی هغه هم به په کور باندې راځي دلته کبه د خلکو د لهجو زور راځي بیا د خلکو لهجه هم اویلیبل دي د څه الفاظ د لهجه د څه بیانونه مستي تاروسي هغه بیا د جنگ ماحول جوړي او دلته کا هر یو هغه پلیټ فارم هغه نه بیا د دې شي د جنگ یا د پتاد جوړونې هغه کې نه بیا دلته هر پلیټ فارم دلته حاضرې مخکې وخت مونږ وګورو چې دلته کله هم حالات بخرپېدل دلته بنې میډیا یا مثلا نیټ وغیرہ ټول بندېدل خو اجي دې چې دلته پروپاګاندا ونه چلي دلته جنگ وسیغ نشي خو اوس که ته وګورې زه تاسو سره ډایرکټ نیټ ته لاري خبرې کوم یعنی مونږ مطلب دای چې دلته وګوري چې څومره هم دې مونږ دلته دې چې دې او تنظیم دې دلته مونږ پوځ دې مونږ اس دې مونږ پولیس دې زه هم که ته وګورې د پښتون وخت مو په علاقې کې امن هم وروسته لیکل چې دا کومي مورتي جوړې ده دا هم نن جوړه
سم سم په فیسبوک باندې مختار احمد وزیر لیکي په خبر پښتونخوا کې د عمل لپاره احتجاجونه کیږي په ټولنیز رسنۍ هغه چې کوم د پاغي باندې دا و چې دغه کله چې کله د عمل لپاره احتجاجونه کیږي دغه وخت په ټولنیز رسنۍ باندې بندیز وي نو دا وي باید چې دغه بندیز لري کړل شي. دغه سي روح الله صاحب لیکي دغه امن محل راځي چې پښتانه یو موټی شي عمران ملنګ اسد محسود دوی مینو سلامونه مل منوتر علی گلی دی گلستان صادق د پکتیا مقبل پټان ولسوالۍ څخه لیکي چې قدر من مل منوتا سلامونه او دا و چې په کورم کې د جګړې له عمل خلک لګنو ستوندو سره لاسو گریوان دی محاز افغان هم سلامونه را لګلی دي وقارت له بیا منظور پښتین ته سلامونه را لګلی دي او دغه راز کاکل بیا لیکي چې سلامونه می پټان عبدالخالق تا او دغه سه محب الله او ډیره ملګرو منظور پښتین ته سلامونه را لګلی دي او پټان عبدالخالق ته سلامونه را لګلی دي انعام پښتین عباس احمد او هاشم نورزاده ډیره دغه سلامونه را لګلی دي او دغه راز دردمن پښتون لیکي چې باید خبریالانو څو رول جوړیږي چې هغوی څه وکړي چې دغه امنیت کې خپله ونډه ولوبي. نو موږ سره چې کمو مېلمانو نو موږ د هغوی سره خبرې وکړلې او اخره کې پټان صاحب ستاسو نه نړۍ مننه. زموږ غوښتل تاسو نورې هم خبرې وکړو خو تاسو موږ سره دومره خبرې وکړې موږ لم وخرا کو یو جهان مننه ستاسو نه او زموږ نور مېلمانه هم راغلي نو د هغوی سره به خبرې وکړو. ستاسو نه یو جهان مننه. ښه وختونه تاسو ته ستاسو مننه. دا موږ سره پټان عبدالخالق له کورمې دوی سره موږ خبرې کولې د کورمې په امنیت باندې او اوس هم راځو د سپورټس برخه ته. موږ سره وخت ډیر کم پاتې دی د سپورټس برخه کې ځکه چې موږ سره کوم مېلمانو د سپورټس هغي راتلو کې لږ وخت واغسته او بیا هم زه تاسو ته چې نن د جولای په شپږویشتمه باندې په پیرس کې د اولمپیک لوبي نړیوالې سیالۍ هغه پیل شوې چې پکې د څه باندې 200 هیوادونو څه باندې 1500 لوبغاړي هغه برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د دریو جنو په ګډون شپږ افغان لوبډالې لوبغاړي ګډون کوي خو د طالبانو حکومت ویلي چې هغه جونې په رسمیت هغه جونی ورزشکار په رسمیت نه پیژني. دغه راز د پاکستان لخوا هم وو لوبغاړي دي چې په هغه کې څلور هغه د خپل کارکردګي او د خپل سپورتس او میچونو په اساس باندې وتلې دي او پاتې درې چې دي هغه په ورلد کارت باندې شوي دي. او بیا هم تاسو ته مچې د پاکستان چې کوم لوبغاړي برخه اخلي نو په هغه کې ارشد ندیم دی چې هغه نیزه ولی او هغوی په کامن ویلت لوبو کې د سرو زرو میډال ګټلی دی. کشمالا تلتا نشانه باز ده. هغې په ایشین شوټینګ چمپینشپ کې د سپینو زرو تمغه ګټلې ده. فائزه ریاض ده چې نیشنل چمپینشپ په سلو میټرو کې زغل یې ګټلی دی او غلام مصطفی بشیر دی نشانه باز دی. دغسې ګلفام جوزف هم نشانه باز دی. جهارا نبی هغه لمبوزنه ده. محمد احمد دورانی هغه هم لمبوزن دی. پر دې خبرې کو موږ سره ایاز رضا پر دې هغوی له اسلام آباد راغلی دي. ایاز سمو ډیر ډیر ستړي مشه.
السلام علیکم ټولو کتونکو اوردونکو ته زما لخوا ډیر ډیر سلامونه.
ستاسو نه مننه ایاز. موږ ته وخرا کو پښتنه به همدا وی چې دا کوم لوبغاړي روان دي تلی دي بلکې تلی دي او په پیرس اولمپیک کې برخه اخلي. نو ایاز که تاسو ګورئ نو په پاکستان کې 2 کال وشو پاکستان لا هم په اولمپیک لوبو کې مډال نه دی ګټلی. دغه راز که بیا تاسو ګورئ نو هکی لوبډله چې پاکستان ته یې لسو میډالونه چې پاکستان نه د 1948 نواله تر اوسه پورې ګټلي دي په اولمپیک لوبو کې نو هغه کې 8 چې دي هغه هکۍ لوبډلې پاکستان ته ګټلي دي چې درې پکې د سرو زرو میډالونه هم دي. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان هکۍ لوبډلې هم نه ده وتلې اولمپیک لوبو ته. څه ګوري دغه د سپورټ زوال چې روان دی په پاکستان کې دې ته څنګه ګوري؟
بالکل د یو ملک د ترقی پته د دینه لګیږي چې د هغه ملک لوبغاړي ډیر زیات تکړه وي ځکه چې هغه یوت مشغول وي په مثبتو سرګرمو کې. مونږ وګورو او په تیر اولمپک باندې نظر واچو کوم چې په 2000 کې شوې ده. په هغه کې امریکا 39 میډلونه اخیستي یعنی یو کم سلویت او چین پسې دویم 8 میډلونه اخیستي دي. نو دا تاسو ته پته چې هغه نن سبا ترکیاته ملکونه دي هغه لوبغاړي د هغه یوت مشغول دی په لوبو کې. د بدقسمتۍ نه هاکي زموږ کومې لوبه ده او هاکي هغه لوبه وه چکل اوس ټو ټف نو نو او کله په میدان کې نه په چمن کې باقی کې دنه د پاکستان بچا هاکی ګټل نه شو. کله چې پاکی کې سہولتونه راغلل د بدر مرغه د پاکستان هاکی کوالیفایینګ راوند تم نه راغلي او دا تیر د دریم اولمپیک دی چې پاکستان هاکی د ته کوالیفای کوي نه. د بدر قسمتې نه بزا خبره وکما چې کوم ابتدایي ورلد کپونه وو د هاکی کې هغه پاکستان ګټلې دي. اولمپیک پاکستان ګټلې دي. ازلان شاه سو سو زلي ګټلې دي. خو اوس د پاکستان هاکی چې کوم د سیاست کار شوې ده دا غیل وږي د پاکستان هاکی ورستو روانه ده او هغه ټیمونه چې د پاکستان په پی شل شل ګورونه کول اوس پاکستان دا وینه میټنګ شي ګټلې. او زه به دا هم وایم چې پیرس اولمپیک دا یو تاریخي اولمپیک دی. سل کال بعد یعنی په 1924 کې پیرس اولمپیک شو. اوس بیا کیږي نو دا یو تاریخي اولمپیک گیمز دي تاسو لکه څنګه چې ول چې د لسو زرو نه زیات خلک د 200 شپږ ملکونو تقریبا په 326 لوبو کې به مطلب د پیونټونو کې به خلک برخه اخلي د پاکستان او رکنی ډله تلې دا ارشد ندیم ته زموږ سترګي دي چې هغه په نيزه کې پاکستان ته
ارشد ندیم تک راشو ایاز تیر ورځ د بی بی سی سره څو ورځې مخکې بلکې د بی بی سی سره خبرې کړې وې نو په هغه کې هغه ویلو چې ما سره چې کوم نيزه ده د بیا هم ځوردون کوته مچ د په کامنولث لوبو کې چې د نيزه وشتلې و نو هغه د 90 میټره پورې وشتلې و اغه یو نړیوال ریکارد وو په کامنولث لوبو کې خو دغه نه پاس چې بیا نور کوم اتلټیکس لوبي وشولې ورلد اتلټیکس لوبي نو پاره کې بیا د دوی ماتی خوړله د چانه خوړله د هند چې کوم نیرا چوپړه د دغه نه ماتی خوړله نو اوس هم دا واره به د دوی دوه ترمز مقابله د په کوم په اولمپیک کلوب کې پیرس اولمپیک کلوب کې نو آیا زه دغه خبره ترتلم چې د دې مخ کې د بی بی سی والے یو قسم لا کمپیریزن یا موازنه کړی و د نیرا چوپړه او د دا ارشد ندیمو نو پاره کې دوی دا خبره کړې و چې د هندې چې کوم لوبغاړي دي نو دا غسره یو سل و او یا نيزیو ته دوی غسې دي د دغه چې کوم ویب سټ ته دا غینه معلومات راغیسو د هند چې کوم د سپورتس منیسټری ویب سټ ته دا غینه او د ارشد ندیم دا خبره کړې و چې د سره یو نيزه ده او هغه هم خراب ده او بیا هم زوردونکو ته ویم چې د بی بی سی د معلوماتو لمخې په یو نيزه چې هغه کوم وشتل کیږي نو په هغه باندې تقریبا 800,000 روپۍ هغه باندې اداغي قیمت ته
بالکل تاسو یو خبره وګړه لکه څنګه تاسو د نيزه خبره وګړه چې ارشد ندیم سره نيزه یو ده ټیک ته دا غسر خپل پرسنل نيزه وي او پاکستان سپورتس بورډ لکه موږ لاړلو حالت موږ ته لا د ډېرې زیات نيزي نن سبا نه زه خو د کالج او د یونیورسيټي او د سکول لیول سټوډنټانو سره موجود وي ټیک ته دا غي قیمت
دی چې دا د نړیوال معیار چې کومه نيزه ده کنه دوی د نړیوال معیار خبره کوله چې نړیوال معیار چې کومه نيزه
خبر کوم چې ټیک ته د دې سره به شخصي نه وي خو چې کوم پاکستان سپورتس بورډ دی یا پاکستان اولمپیک اسوسییشن لکه کومې لوبو لغور کې دا غوښ سره به خامخا داسې نيزي وي او هغه خو داسې ندیم په یو سوچ یو خپل فکر دغه ته ډیر ځاتی نامونه ملو شو کې تاسو ته پته په کار نه ملز گیمز کې نو په کار خدا او چې هغه ځان له یو شخصي نيزه په هغه ډیر غړ غړ کورونه روپیه نامه ته ته ملو شو سپانسر هغه ته ملو شو چې هغه ځان له یو شخصي نيزه غسه خو به هر حال زه به دا وایم چې د بدمرغه اوس د پاکستان کومه ډله چې تلی او ورګني تاسو چې کومه یاد کړله دا غي سره افیشل ډیر زیات تللی دي د لوبغاړو افیشل ډیر تللی دي نو ضرورت دي چې تم را افیشل زید او رکنی ټیم سره هغه به په همدا لوبغاړو باندې هغه پیسې لګولې وي خامخا البته به غوي خوراک خاک کوي او به هوټلینګ چارجز وي او به نور چارجز وي خو ما مقصد مې خبرې دادې چې پاکستان اولمپیک اسوسییشن
بالکل
مخکې یو ډګر او اوس پاکستان اولمپیک اسوسییشن په یو ډګر روان دي د پاکستان هاکی فیډریشن چې کوم سیاسي اپروچ په کې هغه ته ختم شوې ده او پازلان شاه کې موږ ته چې پاکستان دولس کال بعد د هاکی یو ځل بیا چمپیونز زیدلې دي
سما همدې سره زمنګا د ځوانانو غږ خبرونه پایتر سیږي خپل قربا اسره لمومند او زمنګا پولیسرانو پلوشا صحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
سلام له په ور زمانه بنه دی وای وای جانان زمای او سلام له په ور زمانه بنه دی وای وای جانان زمای مخده پر خدف ولو دلے بنے دے وی وی لکھ شب نمائے چیتا سہر پا گلو بنا لے بنے دے وی وی جانان زمائے او سلامے لبے ور زمانے بنے دے وی وی جانان زمائے دی بیا سرخی خورش ولی بنے دی وی وی لکب پواورو او چی د وینو ساس کی وینا دی بنے دی وای وای جنان زمائے او سلام لبے ور زما دی بنے دی وای وای جنان زمائے مخد ساس کی دباران دی لے بنے دے وے وے جنان زمائے مخد ساس کی دباران دی لے بنے دے وے وے ماف گمانے دمل غلر و پے کونا لے بنے دے وے وے جنان زمائے او سلام اے لبے ور زمان لے بنے دے وے وے جنان زمائے